هفتاد و هفت هفتاد و سه. تکرار می نمایم.
په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او د کانفرنس سازمان ځانګړي استازي د دې هېواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي، د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان د 13 دسمبر میاشتې په کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړ شوی و، پریکړه وکړه چې د دې هېواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالي صندوق جوړوي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ماشومه څاته تر لویدو وروسته مړه شوې. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل، تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یوه ماشوم نجلۍ چې اویا متره ژورې څا ته لویدلې وه، جسد د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا راوویستل شو. د څرګند په وینا د انجلۍ پرون په سپیل بولدک کې ولسوالۍ کې له خپله کوره ورکه شوې وه. په روسیه کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال او به خیتر زرو زیات کسان نیول شوي دي. دغه اعتراضونه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دریله جګړې پر خلاف شوي دي. دا خبره د اعتراضونو د څارنې یو خپلواک بنسټ نن یکشنبه کړی ده. د جګړې ضد لاریونونه د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې هم وشول چې اعتراض کوونکو پکې خبرداری ورکړل که جګړه ونه درول شي قزاقستان به د جګړې بل میدان وي. د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې د روسیې د مالیې چارواکو د راډیو د روسي څانګې پر ضد د دیوالي کېدو یا افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړل. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ټاکل شوی د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه تر سره شي. د روسیې او اوکراین پلاوو د فبروري له 13 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلي خبرې کړي دي.
افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15. هرات آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 14. کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 11. مزار شریف آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 11. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او د کانفرنس د سازمان ځانګړي استازي د دې هېواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د سازمان نږدې درې میاشتې مخکې په دې اړه پریکړه کړې وه، خو دغه صندوق تر اوسه نه دی پرانیستل شوی. علت څه دی؟
دوی د لوی زبر ځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالي مرستې د راجلبولو د هڅو خبرې کوي. د رسنیو مسؤلین وایي ډېرې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي یا د تړل کېدو په حال کې دي. د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټېږي؟
هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل د نوي تحولاتو په باب باوري چې آزاد اروپا آزادي رادیو د روسي څنګه هم په روسیه کې خپل فعالیت وزنداو. بل سبا هم د مارچ اتم د خزو نړیواله ورځ د پدې پلمه مستاسو په غکڅو پیغامونه هم درته خبرو.
پنځلس کالو پلار په لاس کړې ما مېړې مې د شلو کالو دی اسابې دی د دوه کال کې چې د شاپ تختاره ته پروت دی.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري د کانفرنس سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالې دو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخید د سرګندونې پاکستان ته خپل وروستي سفر کې انکړی دی او ویلي چې د مالی صندوق فعالیږي هغه په افغانستان کې اقتصاد ته وده ورکړي او د بشري ناورین په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. د سازمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې په یو فوق العاده جوړ شوی غونډه کې په دې اړه پریکړه کړې وه چې د دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ شي. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاریو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړیدو لپاره پریکړه دونی میاشتې تیریږي. خوخکاری هغه ډول چاړي نه ده د دې صندوق د فعالیتو چاريخي مختنزي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استاذي طارق علي بخیت په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره لیدنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسم فوق العاده غونډه کې تړون شو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خوځو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همدا تیر اونۍ د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالې ټولنې 15 کسیز نوم لړ ورسپارل چې حکومت کې شامل کړي. هغه چې د طالبانو په خبره دوی تر منلو نه دي. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بل مهمه برخه افغانستان سره بشري مرستې وي. هغه چې طارق علي بخیتی د خوځښ په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو حدسو غوښتنه کوي. د خغلی بخیت له قوله دا ډول اقدام په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د ځانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوړه اقتصادي لوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 14 خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی وړ مورس په یو اعلامیه کې ولیکل. داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتی خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څنګه سمرسته کړې او اوس چې شمې په پای ته رسیدو او په سرلې پر نږدې کېدو ده احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه موجوده وه.
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري د کانفرنس سازمان په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د مالی صندوق د جوړیدو هوکړه کړې وه. خو پر دغه هوکړې نږدې درې میاشتې تیریږي. د افغانستان اکثر خلک چې اوس سختو مرستو ته سخت اړتیا لري ولې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس سازمان غړي نه دي په دې توانېدلي چې دا ډول یو صندوق فعال کړي. دا پښتنه زما همکار د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات سره د مرکې په پیل کې کړی ده.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دو زبرځواک چې دوی په خپل کې هغه لري چې یو قطر دی او بل سعودي چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي دوی د لوی زبرځواکونو بغیر کوم قدم نشي اخیستلی. نو دا هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی او به خامخا د اغیزنه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداری ورکړې دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کړی. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د دغسې صندوقونو ایجاد څومره مؤثره تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.7 میلیارد شاوخوا د سي مرستې راټولې کړې دي، نو هغه چې لکه په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواکونه دا اجازه تر لاسه کړه، ځینې مرستې افغانستان ته د نن ورسول شوې. نو اوس فکر کوم دا هغه پښا دا تګلار اوس د اسلامي نړۍ د اسلامي هیوادونو کانفرنس هم د دې تر شا قدم اخلي، د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کوم داسې د اعتماد فضا جوړه کړي، او ځکه تر دې لبریده پورې دا د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یو بله تېروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کانفرنس هلته نیول او په شکل د اشکال د افغانستان دا د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کیږي چې دا مرسته بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ و میاشتې په پوره کېدو دي، په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کله د خرابېدو خواته روان دی؟
د طالبانو د واکمنۍ د تیرو و میاشتو را په دې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګېرلی شو، او هغه یو د هغې جملې نه د امن فضا ده چې یو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیاوې بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې چون د دې خوا اخوا نه راورسېدې هغې په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي.
د سیاسي چارو کتونکی سید زاکرشا ساداتو،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د راجلبولو د هڅو خبره کوي، د رسنیو مسؤلین وایي ډېری رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي یا د تړل کېدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
په کابل کې یو سیمهیز خبریاله اسیله احمدزی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نو وړي وایي د جمهوري نظام له سقوط وروسته ډیر شمیر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوي او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکوونکو حقوق ورکړي.
ډیری رسنۍ سقوط وکړه او ډیر هم د مالی اقتصادي مشکلات سره مواجه شو، ځکه چې په دې بخش کې ډیری رسنۍ هم خپل برنامه‌ګان له لاسه ورکړه او پروژې لکه نه هادونه سره تړلې وو. هغه پروژې بند شو.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په ډیسمبر میاشت کې وکړه، ل 1530 سلوي خرسنیو 201 دیرش تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ د بیا لابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2 نږدې شپږ زره خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تعامل سیاسي بدلون په پایله کې نږدې شپږ زره خبریالان بيدندې شوي، چې له دې شمیر 2000 انجونی او خزی وي
پر خانمو بودن.
خغلی امینزاده ټینګار کوي کډ رسنیو مالی ستونزو ته په مونیشي لوڅو محدود رسنیو پرته بټولې وتړل شي. هغه د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیز دي.
بعد از این تحولات که په افغانستان وجود
داره لحقی بدون روسته چې په افغانستان کې راغی، خبریالان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډیر شمیر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله خپل چارې درولې دي.
نشرات خود متوقف کرد.
د رسنۍ د مالی ستونزو په اړه داسې ماده څرګندونه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اختر دولتي خبري اژانس ته ویلي هڅه کوي چې د رسنۍ د سقوط د مخنیوي په موخه د دوی لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ خپل کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. له دې وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ماشومه ساعت تر لویدو وروسته مړه شوې ده. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرک څرګند ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو نومې کلي کې یوه ماشومه نجلۍ چې له خپل کوره ورکه شوې وه 4 متره ژورې ساعته لویدلې وه، چې د ښاروالۍ د کارکوونکو له خوا یې جسد راوایستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته ساعت ورته اسوله په دې امید چې موږ وکولی شو د دغه ماشومې خورکۍ ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته ساعت ورته اسوله موږ د ماشومه له ساعت څخه راپورته کړل ژوند یې د لاس ورکړی وو.
په کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پیښې شوې. د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقیق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوي. کله چې اوبه وچې شوي خلکو همداسې سر لوڅې پریښې دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي چې په خبره یې باید خلک یا چارواکي غم وخوري.
ملت دا داسې حداقل د کال لپاره سې په پخوا وختو کې به یا د لرګیو نه به داسې یو چار کونجه غوندې ساختمان ورته جوړېدی، یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې، یو دانه دوه دانې به دا له پاسه پکې ښودل سې حداقل د ماشومان متوجه سي چې دلته یو څه شی دی، یعنې په اسانه څوک نه سور لوېدلی. ولې دغه ستونزه اوس په دې خاطر زیاته سوې ده چې هیوادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د یوې کال لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
د کندهار ښاروالۍ وایان ښاغلي زمري هم وویل چې زمري څرګند وویل چې په میوند ولسوالۍ کې د دغې پیښې په مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلینو هم خلکو ته خبرداری ورکړ چې باید خپلې څاګانې پټې کړي.
د سپین بولدک کلسوالی د شروالی کاتی دریز همدا و نن د سپین بولدک کلسوالی شروالو ویل چې نور په دغه ولسوالی کې ولسو ساګان او برموت اجازه نه ورکوي. هر چا کلسا او برمه دغه کړی وي پریشي وي نو شری محکمه بور سر کیش.
د چاپریالی د چاپریالي او ټولنیزو چارو پو ښاغلي مدقیق په خبره چارواکي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او له خلکو سره په همکاري باید د سر لوڅو څاګانو سرونه پټ کړي او د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې وروستیو اعتراضونو پر مهال تر زرو زیات کسان نیول شوي. دغه اعتراضونه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې پر خلاف شوي. دا خبره د اعتراضونو د څارنې او خپلواک بنسټ نن یکشنبه کړې ده. د جګړې ضد لاریونونه د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې هم وشول چې اعتراض کوونکو پکې خبرداری ورکړ چې که جګړه ونه درول شي قزاقستان به د جګړې بل میدان وي. پر اوکراین د روسیې د جګړې نن یو لسمه ده. د دغه جګړې په ترڅ کې آزادي اروپا آزادي راډیو د روسیې څنګه هم په روسیه کې خپل فعالیت وزنډو. نور په دې رپورت کې
د آزادي اروپا آزادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغې وزنډو چې د روسیې د مالیه چارواکو د دې راډیو د روسیې څنګه پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله باندې محکومېدای شي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومی رئیس جیمی فلای وویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له امله تپل سوې ده. شغلی فلای د یک شمې پرز په ویلامیا کې وویل له کلونو ګواښونو ډارولو او ځورولو وروسته چې زموږ ژورنالستان ورسره مخامخ وو کرملین په ډېره ورختایي هڅه کوي چې په اوکراین کې د خپلې غیر قانوني جګړې په اړه د روسیې وګړي له واقعیت څخه خبر نسی او اوس صادقانه خبریالان د روسیې د دولت لخوا د خاینانو په توګه په نشه کیږي. شغلی فلای دغه راز ویلي خپلو روسي مخاطبانو ته به د راپورونو خپرولو ته دوام ورکړي او په دغه وخت کې چې دوی تر بل هر وخت زیات زموږ ژورنالیزم ته اړتیا لري د رسېدو لپاره به لا زیات له هر پلاتفورم څخه کار واخلي. د آزادی اروپا آزادی راډیو او یو شمیر نورو رسنیو په وړاندې د دیوالي کېدو یا افلاس پروسه د روسیې پر رسنیو د څار ادارې د مقرراتو پر اساس پر مخ وړل کیږي. د دې ادارې د مقرراتو لمخې دغه رسنۍ باید د خپل ټولو رادیوي او لیکلي راپورونو او یا هم جوړسوي ویډیوګانو په پای کې ولیکي چې دغه مطالب د یو بهرني ایجنټ ډلې لخوا برابر سوي دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د دغه ادارې لګول سوي مقرراتو سرغړولې او ویلي دي چې پر ځان د بهرني ایجنټ نوم نسی شوی ځکه هغه د دولت په وړاندې یو دشمن انګیرل کیږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د روسي څنګه مشر اندري شيري د یک شمې پرس په یو بیان کې وویل چې موږ د هیچا ایجنټ نه یو او داسې مو انګیرلې او انګیرو چې پر دغه نوم د یادولو غوښتنه سانسور او زموږ د ایډیټوریال په داخلي پالیسۍ کې د لاسوهنې یوه هڅه ده.
د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم ناد زور له رسنیو غوښتي چې یوازې دي هغه معلومات خپروي چې د رسمي سرچینو پر اساس برابر سوي دي. دغه اداره همداشان رسنۍ له دې منع کوي چې په اوکراین کې جګړې ته د روسیې د بې دلیله جګړې نوم ورکړي او یا د روسیې یرغل یو بولي، ځکه ټینګار کوي چې هغه دې د ځانګړیو پوځي عملیاتو په نوم یاد سي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې څنګه مشر د غرض ویلي چې څنګه به له روسیې بهر د دغه جګړې په اړه د راپورونو خپرېدو ته دوام ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې لپاره له 1953 میلادي کال راهیسې نشرات پیل کړي او له 1991 میلادي کال را په دې خوا یې په مسکو کې خپله څنګه پرانیستې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله او ریزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم او پاتې څو شېبې زما له همکار سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
د پروګرام دی برخه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې د مارچ د اتمی په اړه اوري د شوزو نړیواله ورځ را روانه سیشن بده.
پنځلس کالو پلار په لاس کړم، میړه مې د شلو کالو دی، اسابی دی، د دوه کال کې د شاپ تختاره ته پروت دی.
خو اوس اوري چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ماشومه ژورې څا ته تر ولیدو وروسته مړه سوې. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرید سرګند ازادي راډیو ته وویل پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو کلي کې یوه ماشومه نجلۍ چې له خپله کوره ورکه سوې وه او یا متره ژورې څا ته لوېدلې چې د ښاروالۍ د کارکوونکو د خوایې جسد را ایستل سوی دی. د کندهار تر څنګ په دې وروستیو کې په ځینو نورو ولایتونو لکه هلمند او زابل کې هم دا ډول څو پیښې سوي. د چاپیریال او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د پالیسي جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقیق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې سوي او یا کله چې اوبه یې وچې سوي خلکو هماغسې سرلوڅي پرې ایښي دي. نوموړی له نوریاس نوری سره په مرکه کې دا یو ټولنیزه ستونزه بولي او وایي
دا خو مروجه څاګانې دي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې دي، خلکو په خپل امکاناتو ته په نظر یعنی کوم امکانات چې لري دوی د څاوي وستلې دي. په مجموع کې دا زه سه ورته ګورم دا راپورونه ما هم لوستې دي، دا یو چاپیریالي او اجتماعي ستونزې دي چې دواړو سره لاسونه یو کړي دي او خلکو ته داسې یو مشکل پیدا کړی. چاپیریالي دلیل یې دا ده چې موږ په تیرو کلو کې د وچکالي شاهدان یو په هیواد کې، نو د وچکالي په حالت کې زموږ هیوادوال مجبور دي د اوبو ته د لاسرسي لپاره هر چېرته چې زړه غوښتي هلته یې څاګانې کیندلې دي، کده ژورې دي، کده نیمه ژورې دي او یا سطحي څاګانې دي. خو په اوله کې به دوی دا سطحي څاګانې کیندلې، کله به چې د اوبو سطح ټیټه سوله بیا به بیا لاړل یا بیا هلته څا ژوره کړه یا بیا هغه پرېښوده بل ځای به بله څا وکیندله او همداسې به ورو ورو اوبه کته تللې او دوی به هم څا پسې ژوروله یا به څاوې نورې زیاتولې. په مجموع کې د هغه چاپیریالي اړخ ده او اجتماعي اړخ دا ده چې په ډېرې خوشحالۍ سره چې دا هیوادوال چې کله زموږ تاسو هیوادوال چې کله د څاوې باسي کله چې څاوې نه تاونه استفاده کوي خو روزمره تګ و راتګ هلته کېږي، هلته همېش یو څوک وي اوبر را کاږي یا د کښت لپاره یا د څښاک لپاره. خو کله چې دا څاوې وچیږي یا له کاره لویږي بیا په ډېرې خوشنۍ سره چې دې ته اصلا څوک توجه نه کوي په ټولنه کې، نو دا څاګانې دغسې پاته کېږي او بالاخره دا غټ خطر دی چې اکثرو ځایو کې خلک ور لویږي.
یا خو تاسو یادونه وکړه چې هغه څاګانې دي چې وچې شوي دي، خو هغه څاګانې چې اوس اوبه هم پکې دي او خلک عملا ترې اوبه راباسي د څښاک لپاره، دغه څاګانو کې موږ د وروستیو میاشتو کې د څو پیښو شاهدو ماشومان ور لوېدلي دي او بیا ژوندي نه دي راوتلي او ډېرې ژورې هم دي. سرونه یې ولې نه پټوي؟ هغه مسؤول ادارې یا خپل خلک یې ولې سرونه نه پټوي؟
په مجموع کې دا څاګانې خو ما مخکې ارزو کړې چې دا خپل سر باندې کیندل شوي دي. دولتي ادارات اصلا د دې نه خبر نه دي چې زموږ په هیواد کې څومره څاوي دي او چیرته دي څنګه دي، چیرې هغه رسمي د څاوي ایستل شوي وي. زه حداقل دا معلومات لرم چې د مسؤولو خلکو لخوا به د څا څښتن ته به مشخص هدایت ورکول کېدل چې هغه عملي کول، ولې دا هغه څاوي دي چې دې نه حکومت یا دولتي مؤسسات په مجموع کې خبر نه دي. خو خپله دا کارونه کړي دي او علت یې دا ده چې حد اقل د قاله پاره سي په خو وختو کې به یاد لرګ نه بدسیو چار کونجه غونډه ساختمان ورته جوړي دي یا به یو بل د سیمټو نه به جوړاو چا کې ورته ویل یو دانه دوه دانه به د پاسه کې خودل سي د اقل د ماشومان متوجي سي زلته شهيدي نه په اسانه څوک نه سور لیدلای ولې دا ستونزه نو اوس په دې خاطر زیاته سوې ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي ارخته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د ویټال لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي د علاقې ممداد او بل علاقې دا د سیوس دغه اکثر ځای کې د سولري واټر پمپونه پیدا شوی دي خلک د ډولچو په یواز باندې د واټر پمپ واسطه باندې وبره باسي فقط هغه د واټر پمپ پایپ او نال دا ورکوس کی نور تا دغه سه پریدی نو دا د هوادوالو بی غوری د سه د ستونزې رامنځته کړي
په کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې هم د ورستې داسې او پیښه شاهد د کندهار د سپین بولډک ولسوال بیا له خلکو غوښتي دي چې دغه سه څاګانې چې په سیمه کې دي سر لوڅي دي سرونه باید پټ کړي کنه ور سره قانوني چلن به وشي یعنی څه کولای شي چارواکي
چارواکي که په رښتیا هم وګوري د ستونزې حل ډیر اسانه ده اویلا تم دا د سیز د بولډک دی ولسوال د کوم اقدام سره کړی د دسي اقدام ته ضرورت په مجموع کې په یواد کې کچیر څوک د ټال لپاره غ اضافي حفاظتي تدابیر په نظر کې نه نیسی نو باید هغه ساوي بند خلکو باندې نو کچیر یو د 200 د نمونې په شکل باندې بندي سولې او د خبرو ته د مطبوعاتو لارې نه انعکاس واسي د مطمئنه مسه یو ډول دې ته پاملرنه کوي او په مجموع کې ټول به دي څو هغه فرضدي تدابیر په لاس کې واخلي هغه به عملی کوي او د ستونزې به کم شي او دې ته ضرورت سي دولتي ادارات په دې برخه کې ناغېړي ونه کوي او په دې برخه کې باید جدي اقدام وکړي
د افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې د پالیسي جوړونې په خوانی رئیس عبدالولی مدقیق وو د دې په خبره چارواکي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي د کندهار شاروالي ویان زمریت سرګند هم ویلی چې په میوند ولسوالۍ کې د پیښې پر مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلانو خلکو ته خبرداري ورکړې و چې باید خپلې څاګانې پټې کړي د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي طالبان ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول نجونو ته د تعلیم زمينه برابره کړي خو د ورستیو شلو کلونو پر مهال د شوزو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي لذینو شوزو به وورو چې د مارچ اتمه د دوی لپاره څه معنی لري او ورستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی
نوې پښتانه په دکانو ګرځي چای لسی راکړي چای او غوانی راکړي چای وچه ډوډۍ چای پسند راولې چای را پوری خندلې دا خراب شي مخکې خو به شي پیدا کاوه چې مسلمان لاس راسنی ولا څه وس نه مسکینې دې رسوله خواري نشته څو د خواري سره نه لرو چا ته ودرې دا کور کلی دې چې وس یو غوالا ډوډۍ مې چم ته نور کوي په بغار او په چغار بیرته راځي نو څنګه تکلیف نه دی فرمه ځاغلې
زه د ولس کال يم تقریبا خپل نوم ګلسوم دی پنځلس کال پلار پلاس کړم مېړه مې د شلو کال دی اسابې دی د دوه کال کې چې د شاپ تختاله ته پروت یو خو اگر سره کې نه پیدا کیږي چې وسیم شایب نږدې کړې چې مسار خو چې وسی ما سي دغه کار پیدا سوي چې د ورځې په سلسل وای په ولې چې ما په خپل کړی وای ولا که شر مدل خلک ګم زما ورونه جمع پلاران جوړ چې ما خپل خدمت کړو ولې چې د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړو پر دار کم سختال مو دی
نانم راویاد خمه خدا یو د سلوش کال خو يم خپل د عيال می مسونه کې روز گزارن کدل هغه بلڅکه خاون میشي سلو بلان وش پښتنه مومنان اعتماد بل ما ته ناسي د بل پکوندالو وزن نه وزو د مسكينه د مشكله سره د سلاسو ګریوانو نو سره په قران کې اتم کاری سوي ده د ژوند کې سم دا د جدا وز درته ولاړم زردمه کې ما د خدای قران ما وي کز ما په کور کې یا ورسته یا غړسته هیڅ شی په قران کې ستا ورورک چې دا زمرد اعتماد او دا زمرد کنجان دا زمر ناره درې ځای ورسې شې وروره
انارګل دا ډېر څلويش کال عمر ولا کسرات را باندې راغلي ولا کمیا د وسبي اعتماد سره مې
مور سولی چې ما نه پات دي اخستې مې د چرګانو په چوک ما د سبقو درس وسه ولا کلر ما د چرګانو په چوک په 2000 درولې دي د غزما د عیال ډوډۍ برابرې 15 عیال مې د غره برابرې په د غزما گزاره ده د یول سکالو دي دغه ته د چا په کار کې و دربار بنو د څه خواري څه بجوین چې د کار زمينه کوندې ویچم ته برابر سوي د ایچم ته زده کې مال نو مې سوي چې کوندې ویچم پر قرار سوي وي په قران کې چرته په کور کې د ما شام وړه یا شیلرم ناس تیار دی ورو سره ما غو دغه کړم بیا د خسره سره وس د سمجوري خسره سره ناس ما وکړه بل په پاکه دی ورو رکت مشته دې زمينه تاسو برابر سوي چې کوندې ویچم پر قرار
د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت مو د ځینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل د خبرونه په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.